تاسو مشال ریډیو ته وجز په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې دي. به حمزه بوریوال کاکړ درته هرکلی وایم. په دې ساعت خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه روغتیا او درملنه هم لرو. خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د متحده قومي مومن ګوند پخانی مشر علي رضا عبدي وشل شو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د روسیې په سفر دی او د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت په برید کې درې تنه وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د متحده قومي مومنټ ګوند د پخانی مشر علي رضا عبدي تیر شپه په کراچۍ کې وشل شوې ده. د کراچۍ پولیسو یو مشر طارق داري جو رسنیو ته بیگانه وخت وویل چې په نوموړي په ډیفنس سیمه کې ل خپل کور سره نستې ډسې شوې دي. هغه زیاته کړه
ډزې وکړې.
د پاکستان وزیر اعظم او د سند صوبی وزیر اعلی د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د رپورټونو له مخې علي رضا عبدي د روسي وکی د پښتون ژغورنې تحریک په حق کې هم خبرې کړې وې. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیگانه وخت د روسي سرخار مسکو ته رسیدلې ولته بنن له چارواکو سره د افغان سولې پړه خبرې کوي. د پاکستان چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان، ایران او چین او روس ته د سفرونو مقصد خپل منسي تعلقات او سیمه ایزه همکاري لا نور زیاتول او د افغانستان سولې لپاره په تازه هڅو خبرې کول دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د قریشي په حواله لیکلي چې افغانستان، ایران او چین ته د سفر پر مهال د اغو هیوادونو چارواکو ورسره د افغان سولې لپاره د پاکستان هڅې منلې دي. د قبایلي سلې او رګزو مشرانو په یو جرګه کې پریکړه کړې ده چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به د قانون احتجاجونو لارې خپلوي. د جرګې یو ګډونوال حلیم اورګزی پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې پرون د رګزو مشرانو په ایجنسي هډکوارټر کې په NFC ایوارډ کې د برخې د بیلابیلو منصوبو په ځنډېدو او د بیا سرشمیرنې پر مسئلو خبرې وکړې.
زمون کوم مسله ده د مردم شمیرې غلطه مردم شمیرې څخه مشوي ده. زمون دی علاقې کم 7 لک آبادی ده او کومه مردم شمیرې شوی ده تقریبا 2.5 لک خلک په مردم شمیرې کې غلي دي. نو غدا وجنا مونږ دا څکم زمونږ نمائندګي ده خاص کر په پارلیمنت کې نو غډر متاثر شوی ده. ان شاء الله قوم په دې باندې اتفاق کړی دی قانوني لار به اختیارو.
د جرګې ګډونوال او سینیټر اورنګزیب بیا مشال ریډیو ته ویل وزیر اعظم عمران خان د قبایلي سلو ستونسي سر تر سره هوارول غواړي. نوموړي زیاته کړه د قبایلي سلو په NFC ایوارډ کې د برخې لپاره په سینیټ کې قرارداد هم وړاندې کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د روستي برید د مسولیت په نه منلو غندلو سره له دې پیښې څخه ځان نشي خلاصولی. ولسمشر غنی دا خبرې پرون د کورنۍ او د دفاع نوو وزیرانو د معرفي کولو په مراسمو کې وکړې. نوموړي زیاته کړه
په طالبانو غږ کوم چې د پرونی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندولو سره له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولی. حتی که دوی په مستقیم ډول په دغه فاجعه کې شامل هم نه وي، خو هم دوی نورو ته د دغسې فاجعه زمینه برابره کړې ده.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې ځانمرګو بریدګرو یوه ډله ایزه حمله وکړه چې 3 ساعته دوام وکړ. د چارواکو په وینا په دې برید کې لږ تر لږه 3 څلوېښت کسان وژل شوي او 65 زخمیان دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده منلې. تر دې مخکې اجرائیه رئیس عبدالله دا برید د طالبانو کار بللی و، خو وسلوالو طالبانو په دې کې لاس لرل رد کړي دي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د صوبې د سکولونو ترمنځ د تقریرونو لوبو کلنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د دې لوبو یو منتظم فضل رحیم پر ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې دا سیالۍ به د روانې میاشتې تر 1:30 پورې دوام لري. نوموړي زیاته کړه په دې کې د کرکټ، فوټبال په ګډون د بیلابیلو لوبو، نعتونو، ملي نغمو او ډراینګ مقابلې هم شاملې دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شام سرکاري میډیا وایي د هوا د هوایی دفاعي نظام یې د بریدونو په یو لړۍ کې د اسرایلو د ګڼو میسایلو حمله ناکامه کړې چې پکې درې پوځیان زخمیان شوي دي. سنا خبري ایجنس د یوې امنیتي سرچینې په حواله پرون خبر ورکړ چې د اسرایلو د الوتکو له لوري ویشتل شوي زیاتره توغندي خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې ناکامه کړي دي. سرچینه زیاتوي چې د وسلو یو ډیپو یې په نښه شوی او په برید کې درې سرتیري زخمیان دي. د اسرایل پوځ بیا په ټویټر یوازې دا ویلي چې ایف هوایی دفاعی نظام یې د شام لخوا د میسایلو پر دې عمل کې فعاله کړی دی. بلخوا لندن میشته د شام د بشري حقونو د څارنې اداره وایي دا میسایل د لبنان له خاورې د پاسه ویشتل شوي او د دمشق په مغرب او جنوب مغرب کې لرې پرتې سیمې په نښه کړي دي. د لیبیا په ترابلس ښار کې د بهرنیو چارو په وزارت د پرونی بریز ذمواري داعش منلې ده. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل زخمیان شوي دي. پرون د وزارت مخې ته لومړی د چاونکو توکو ګاډي کې چاودنه وشوه او ورپسې درېو وسلوالو پر ودانۍ ډسې پیل کړې. د رپورټونو له مخې دوه بریدګر ودانۍ ته دننه ولاړو او هلته یې ځان پورې تړلي چاونکي توکي والوسولې. په دې کې درېیم بریدګر له امنیتي ساتونکو سره په نښته کې ووژل شو. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د پیښې غندنه کړې ده. په امریکا کې چارواکو ویلي د ګواډیمالا څخه تللی اته کلن ماشوم په نیو مکسیکو کې د حکومتي چارواکو د بند پر مهال مړ شوی دی. چارواکو د دسمبر په 15 ویلي په روغتون کې د سا ورکولو وړاندې د دسمبر په 16 دا ماشوم ناروغه و. د ګواټیمالا بهرنیو چارو وزارت ویلي د هلک او پلار یې د دسمبر په 13 امریکا ته داخل شوي وو. تر نیولو وروسته امریکایي چارواکو نیو مکسیکو ته وړې و. تر اوسه د دواړو شناخت نه دی شوی. او اخیری خبر دا چې نن د پاکستان او جنوبي کوریا ترمنس بخنه غواړم د جنوبي افریقا ترمنس د کرکټ لومړی ټیسټ میچ په سنچورین ښار کې کیږي. دا میچ به د پاکستان پر وخت ماسپخین پر 1 بجې پیلېږي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واورېده چې یعنی ساجمل وړاندې کوم. د متحده قومي مومنټ پاکستان پخوانی غړی سید علي رضا عابدي په کراچي کې د ناملومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی. پولیس وایي هغه درې څلور مرمۍ ویشتل شوی او دوی پلټنې کوي.
افغانستان کې تر څو پورې امن نه راغلی. د پاکستان په پالیسۍ کې تر څو پورې حقیقي معنی باندې بدلون نه راغلی تر هغې پورې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ل روسی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره ماسکو ته رسیدلی دی. د پولیسو د پاکستان مسلم لیگ نون مشران وایي د احتساب عدالت یوازې په دوی پسې دی او دوی یو طرفه احتساب نه مني. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع او کورنۍ چارو لپاره دوه نوي وزیران معرفي کړي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تیر شپه په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پاکستان پخوانی رهنما او د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی سید علي رضا عابدي وژل شوی دی. وزیر اعظم عمران خان او نورو سیاستوالو په پیښه افسوس څرګند کړی دی. پولیس وایي هغه درې څلور مرمۍ لګېدلې او دوی په دې اړه پلټنې کوي. په دې اړه تفصیل ظفر خان راکوي.
پولیس چارواکی وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس کې بیگانه وخت هغه وخت رامنځته شو چې کمینولو وسلوالو د علي رضا عبدی د کور سره نږدې په هغه ډزې وکړې. نو موړی لومړی زخمی و چې به ورستو یې په هسپتال کې ساور کړه. د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر طارق داریجو لپیخې ورستو خبريالانو ته وویل
3-4 ګولې لګې
په هغه ل دریو تر څلورو پورې ګولې لګېدلې دي. د پیخې په اړه پلټنې کوو. هغه په خپل ګاډي کې یوازې سپور وو چې موټر سایکل سورو وسلو لور باندې ډزې وکړې. علي رضا عبدی په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ له مخکخو مشرانو څخه وو. هغه د دې ګوند په ټیکټ په 2003 کال کې د قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې وه. کله چې ایم کیو ایم ګوند تقسیم شو نو علي رضا عبدی د ایم کیو ایم پاکستان ګوند سره ملګری شو. د روان کال د جولای په ټاکنو کې هم له کراچۍ د قومي اسمبلی څوکۍ ته امیدوار وو خو بریالی نه شو. له ټاکنو وروسته عبدی د ایم کیو ایم پاکستان ګوند څخه هم استعفا ورکړه. ایم اوریدونکو هم پاکستان ګوند پخوانی مشر فاروق ستار بیګا رسنیو سره په خبرو کې د آبیدی وجنه هدفي وبلله او له حکومت یې په دې کې د ککړو عناصرو د نیولو غوښتنه وکړه. دی وایي د هغه وجنه هدفي ده دا ترهګري او بې دردي ده. زه له عمران خان، شهریار افریدي او مراد علي شاه نه تپوس کوم چې داسې نظام جوړ کړي چې د داسې پیښو مخه ونیسي. علی رضا ابدی له ایم کیو ایم پاکستان ډلې څخه تر استعفا وروسته هم له سیاست سره اړیکه نه و پرې کړې. هغه به زیاتره وخت د کراچۍ د سیاست په اړه په ټویټر لیکنې کولې. هغه په کراچۍ کې په روانو عملیاتو او واکمن تحریک انصاف ګوند باندې هم وخت په وخت نیوکې کولې. د سند صوبې اعلی وزیر د پیښې خندنه کړې او د دې نوټس یې اخیستې دی. سید مراد علی شاه پولیسو ته د پیښې په اړه د رپورټ جوړولو حکم کړی. په کراچۍ کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې هدفي وجنې چبني او قیزین خط روان وي چې په زورګونو کسان پکې وجل شوي. د 2013 میلادي کال په سپتمبر کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حکم په هغه خار کې اپریشن شروع شو. اپریشن د نیمه پوځي ځواک، رینجر او پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د دې اپریشن په ترڅ کې یې ګڼ هدفي وجونکي نیولي او په هغه خار کې امن بیا بحال کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر افغانستان، ایران او چین وروسته اوس روس ته رسیدلی چې له روسیو چارواکو سره دوه اړخیزه خبرې وکړي. نوموړي لومړی کابل ته او بیا تهران او بیا بیجنګ ته سفر وکړ او هلته یې پر دوه اړخیزو او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. دا چې د سیاسي چارو پوهان د شاه محمود قریشي د سفر ته څنګه ګوري، راځئ چې په دې اړه د رپورټ ته ورسو چې احمد الله وړاندې کوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو چارواکي پرون د نهه په ماخوستن مشال ریډیو ته وویل د شاه محمود قریشي د افغانستان، ایران، چین او روس ته دورې مقصد د یادو ملکونو سره خپل منځي اړیکو ته وده ورکولو او سیمه ییز همکاري زیاتولو نه علاوه په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره په پیل شو نو هڅو خبرې کول وو. شاه محمود قریشي د دې سیمې د ملکونو سفر په یو داسې وخت کې کوي چې یو خواته په 13 اونۍ کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شوي، نو بل خواته امریکا له افغانستان د راتلونکي کال په پیل کې خپل نمایي فوج وستلو اراده لري. دا مهال امریکا په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیری لري چې د افغان ملي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده ترسره کوي. خبريال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي پاکستان د کوششونو له وجې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشو، نو پاکستان اوس د سیمې د ملکونو په اعتماد کې د اخستو کوشش کوي او غواړي چې کوم د شک په نظر ورته کتل کیږي چې په هغه کې ترڅه حد کمیرا شي.
د دې غټ مقصد دا چې دا هیوادونه په اعتماد کې واخلي. ورسره ورسره د دې د ایران او د چین او د روس سره خبرې کړې دي او د دې ټول خبرو هدف چې کوم دی افغانستان د دې سره چې پاکستان کوشش کوي چې د دې د ایم ای جو بیا ته خشي خود افغانستان کې تر څو پورې امن نه راغلي د هغه پورې نه په پاکستان باندې امریکا اعتماد کوي، نه په چین کې، نه په روس کې او نه په ایران کې. د دې پاکستان په پالیسۍ کې تر څو پورې
د ذکر دا چې شاه محمود قریشي د دسمبر له 4 د سیمې د دې څلور هیوادونو د سفر لړۍ پیل کړې ده او نوموړی د خپل سفر په لومړي پړاو کې د تیر ګل په ورځ په کابل کې له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني او له هغه وروسته د افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل. قریشي له افغان چارواکو سره په خبرو کې هوډ څرګند کړ چې حکومت به طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. له کابل وروسته هم د ګل په ورځ شاه محمود قریشی تهران ته لاړو او هغل ته خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره ولیدل او خپل منځي اړیکو نه علاوه په افغان امن عملی ور سره خبرې وکړې. پخوانی سفیر او د بارنو چارو کارپو آصف دورانی وایي پراتلونکو نږدې وخت کې امریکا د افغانستان نه خپل نیم فوج د اوباسلو اراده لري، نو د خاغلی قریشی دا یو ښه کوشش دی چې د دې سیمې د ملکونو سره په دې حق له خبرې وکړي چې راتلونکو لپاره څه تګلارې جوړ کړي.
دا
یادونه ده چې د خارجه وزیر په حیث د شاه محمود قریشي دا د افغانستان دریمه، د چین دویمه او د ایران او د روسیې اړومبۍ دوره وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی په نوې پاکستان کې مذهبي لږکیو ته برابر حقونه ورکوي. پرون د عیسویانو د خوشحالۍ ورځې کرسمس او د پاکستان د جوړوونکي محمد علي جناح د کلیزې په مناسبت په پیغام کې عمران خان ویل قائد اعظم له لږکیو سره د مساوي حقونو خبر کړي او هغه یې هم کوي. دا چې مذهبي لږکیو استازي او د بشري حقونو فعالان د عمران خان پیغام او په پاکستان کې د لږکیو حالت ته څنګه ګوري یو ځل بیا لظفر خان څخه رپورټ اورو.
په پاکستان کې عیسویان، هندوان، سیکان او نور مذهبي لږکۍ ژوند کوي. احمدیان په 1944 میلادي کال کې په آئین کې له ترمیم وروسته غیر مسلم وګرځول شو او په لږکیو کې شامل شو. د احمدیانو ویان سلیم الدین د نهې پر ورځ مشال رډیو سره په خبرو کې د عمران خان د بیان ستاینه وکړه. وی ویل په نړۍ کې زیاتره حکومتونه د مذهبي توپیر پرته له ټولو سره یو شان سلوک کوي.
عمران خان صاحب بہت اچھی بات ہے.
عمران خان ش خبر کړی دا که هغه غواړي نو کولای هم سی، خو که وګورو عاطف میا د نړۍ په کچه منلسو اقتصاد پوه دی، خو چې احمدی وو نو اوسنی حکومت لري کړ. که د پاکستان ټول خلک یو شان تابعیت لري نو بیا خودی یو شان حقونه ورکړل سی، نه دا چې وویل سی دا فلانکای دی او یا فلانکای دی.
سلیم الدین زیاته کړه قائد اعظم په 1947 هم د پاکستان ټولو خلکو ته د یو شان حقونو ورکولو خبره کړې وه، خو په 1983 کې د جوړ شوي آئین له مخې کوم غیر مسلمه سړی ولسمشر یا وزیر اعظم نشي جوړېدلی. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د حقونو موضوع هغه وخت هم راپورته شوه چې د اکتوبر په 1 سپریم کورټ د عیسوي میرمن آسیا بیبي د خوشي کولو امر وکړ. نوموړی پیغمبر ته د سپکاوي په تور په 2009 میلادي کال کې نیول شوی وه. د سپریم کورټ د پریکړې وروسته ځینې مذهبي ډلو احتجاجونه شروع کړل. د نومبر په آخري هفته کې حکومت د مذهبي ډلې تحریک لبیک مشر خادم رضوي په ګډون د مذهبي ګوندونو له 3000 څخه زیات پلویان ونیول. حکومت د خادم رضوي او نورو په ضد د ترهګرۍ او بغاوت مقدمې هم جوړې کړې. د پاکستان د سیکانو یو مشر رادش سنگ ټونی چې پخوا په پیښور کې میشت وو، خو اوس دو میاشتې مخکې د نامعلومه کسانو له دړکو وروستو پنجاب ته کډه شوی دی. وای په پاکستان کې د اوسیدونکو مذهبي لږکیو ژوند د پخوا پرتله سخت شوی دی.
د حکومت سره خو اقلیتو ته نور هم مشکلات پیدا شوي دي. خیبر پختونخوا کې چې حکومت د دوی تیر شو اوسه پورې دی کې د ماینارټیز لپاره څه بل هغې پاس ونه کړو. مونږ خلکو کې بهترین هغه چې زمونږ کوټا سیستم دی کوټا سیستم هغه ونه شو. سیکانو هندوانو لپاره شمشان گاٹ نشته. هغې نه علاوه کرسچن کمیونټی ته قبرستان ضرورت دی، هغه اوسه پورې د هغې باندې هیڅ کار نه شو.
د بشري حقونو مخکښ آی اے رحمان هم په پاکستان کې د مذهبي لږکیو سره د توپیری چلند خبره کوي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل اوسنی حکومت ښایي د ځینو ښو کارونو هوډ لري، خو د مخکنو حکومتونو په څیر یې د اقلیتونو لپاره هیڅ نه دي کړي.
د لږکیو لپاره هیڅ نه دي شوي. حکومت یوازې د کرسمس، دیوالي او یا په نورو موقعو دستوري جوړی، خو د لږکیو د حقونو خبره په ځای ولاړه ده. په 2014 کال کې چې سپریم کورټ د لږکیو د حقونو په اړه کومه فیصله کړې ده، د هغې په عملي کېدو کې هم پرمختګ نه دی شوی.
د 2014 میلادي کال د جون په 19 د پاکستان سترې محکمې ټولو ادارو ته امر کړی وو چې مذهبي لږکۍ دي خوندي کړي. د روان کال د ډسمبر په 11 امریکا پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې واچوو چې مذهبي ازادي پکې تر پښو لاندې کیږي، خو پاکستان د امریکا دغه پریکړه رد کړې او سیاسي بلل ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په داسې حال کې چې د پاکستان احتساب عدالت نواز شریف ته د جرمني او بند سزا ورولې او هغه زندان ته استولې دي. د مسلم لیگ نون ګوند مشرتابه د احتساب عدالت د پریکړه رد کړې ده. هغوی وایي چې یاد عدالت یوازې په دوی پسې دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
پرون په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون مشرانو د احتساب عدالت لخوا د نواز شریف په اړه شوې پریکړه رد کړه او وی ویل نیب یوازې د دوی د مشرانو په ضد کاروایی کوي او په نورو سترګې پټوي. خبری غونډې ته په وینا کې د ګوند رهنما حسن اقبال ویل
په کومه فیصله کې چې نواز شریف ته سزا ورکړل شوه په هغې کې د رشوت ذکر شوی، خو د رشوت د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. مخکې نواز شریف په دې نااهله کړ چې له زوی یې تنخواه نه ده اخیستې. په دې فیصله کې ورته وویل شول چې زوی دې درته پیسې لیږلي نو ځکه نه اهله شوې.
نواز شریف د ډسمبر په 14 د اسلام آباد احتساب عدالت په فلیګ شپ کیس کې بری کړ، خو په العزیزیه کیس کې یې ورته د جرمانې او 1 کال زندان سزا ورکړه. د روان کال د جولای په 6 هم یو احتساب عدالت په لندن کې د کورونو اخیستو په قضیه کې شریف ته 10 کاله بند سزا اورولې وه. وروسته د اسلام آباد محکمې نوموړی په ضمانت خوشې کړ. قانون پوه قاضي انور وایي د نواز شریف په اړه د نیب عدالت په پریکړه کې انصاف نه دی شوی.
زما په نظر کې څه دی نو زه به دا ومه چې دا کار انصاف دی دوی چې قتل شوی دی، دوی چې الزام دا دی چې دا جایداد ستا دی، نو که حقیقت کې دی مالک ته نو د دې ملکیت ثابتو یو هیڅ شهادت نشته.
کارپور رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان کې د احتساب ناره مشهوره ده او هر حکومت په شروع کې د احتساب عمل پیل کوي، خو وروسته یې بیا د سیاسي ګټو لپاره کاروي.
مشرف حکومت باندې قبضه وکړه، هغه هم احتساب خبره کړې وه او خلک په شروع کې د هغه په حق کې و، خو بیا هغه احتساب د سیاسي مقاصد لپاره استعمال کړ. نو دا تقریبا هر حکومت دا کار کوي، بیا سیاسي ګټو لپاره احتساب استعمالوي. اوس هم چې موږ وګورو نو د مخالف سیاسي ګوندونه چې کوم دي، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند، هغه هم دغه اعتراف کوي. احتساب د ادارو یو لوی امتحان دی چې څنګه هغې د خلکو باور حاصل کړي او هغې احتساب داسې وکړي چې د هر چا وکړي، د یو سیاسي ګوند د مخالف یوازې نه بلکې د حکومت خلک هم راټینګ کړي. که د حکومت خلکو خلاف دی احتساب تیز کړو، بیا به دغه اعتراض نه کیږي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې د احتساب په نوم له سیاستوالانو څخه غچ اخیستل کیږي، خو واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردوي او وایي د احتساب په عمل کې به له چا سره جوړجاړی او معامله نه کوي او د احتساب اداره یعنی په خپلو چارو کې خپلواک ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2113، 15,118، 13,530، او 1,380 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. اوس هم به ولاړ شو افغانستان ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تر هغې چې سولې ته رسیږو موږ له یو ورانونکي او تپل شوي جنګ سره مخ یو چې رهبري او مدیریت یې کاتیات او تدبیر غواړي. نوموړي دا خبرې هغه مهال کړې چې د افغانستان دوه نوي وزیران یې معرفي کول. دا وزیران د کورنۍ چارو او دفاع لپاره معرفي شوي دي. اجملان نور حال راکوي.
افغان ولسمشر پرون په رسمي توګه امر الله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر او اسد الله خالد د دفاع د وزارت د سرپرست وزیر په توګه معرفي کړل. ولسمشر غریب په دې مناسبت په جوړو شو مراسمو کې د دې دواړو په اړه ویل،
جناب خالد صاحب و جناب صالح صاحب از کترهای جوان و ورزیده این.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جناب خالد صاحب او جناب صالح صاحب د دې نظام له تکړه او ځوانو کدرونو څخه دي. لوړه ملي روحیه لري. د سیاسي اختلافاتو د بیانولو ترڅنګ له موږ سره تل په ملي مسلو کې همکاري کړي. دواړه د رهبرۍ متفاوت مشخصات او روښانه لیدلوري لري. د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د دوی له استخباراتي تجربو ګټه اخیستل یو ملي اړتیا ده او په همدې خاطر پریکړه وشوه چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د اصلاحاتو د بهیر په مخ وړلو کې د هیواد د دې دوو فعالو نظامی او استخباراتي کدرونو له تجربې او انرژي کار واخیستل شي.
وزارت محترم داخله استفاده کړي.
ولسمشر غنی په خپل دی وینا کې سره له دې چې سولې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ، خو ویل تر هغه چې سولې ته رسیږي افغانستان له یو رانونکو او تحملي جنگ سره مخ دی، چې دا ولسمشر غنی په وینا د دې جګړې مدیریت او رهبری قاطعیت تدبیر او لا ډیر چیت غواړي. ولسمشر غنی په ټینګار وویل چې د سولې راوستلو لپاره کار کوي، خو جګړه هم ترې قاطعیت او مدیریت غواړي. ولسمشر غنی د نړیوال ټولنې د ملاتړ په اړه ویل افغانستان د ترهګرۍ ضد جګړې لومړی کرخه کې دی. د ده په وینا د دوی او نړیوال ټولنې اړیکې محکم اساس لري. ښاغلی غنی زیاته کړه کېدای شي شرایطو ته په پام ځینې واړه بدلون نه راشي، خو د ده په وینا افغانستان له نړیوالې ټولنې سره شریکې ګټې لري او د قانون او هغه اصولو پر بنسټ دا روابط تنظیم شوي چې د افغانستان د خلکو او ملي شورا لخوا تصویب شوي. افغان ولسمشر که څه هم د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ډاډ څرګند کړ، خو دا یې هم وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه نور د دې وړتیا لري چې په خپلواکه توګه د خپلې خاورې دفاع وکړي. ولسمشر غنی ویل سولې ته رسیدل یوه پیچلې پروسه ده چې په وینا یې دا پیچلتیا د ابوظبي په غونډو کې مشاهده شوه. په ابوظبي کې د طالبانو هیئت د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له هیئتونو سره لیدنې وکړې، خو د افغانستان د سولې له هیئت سره یې له خبرو کولو ډډه وکړه. بلخو امر الله صالح چې د کورنیو چارو وزارت ترسمن د سرپرست وزیر په توګه معرفي شو ویل سربیره پر دې چې دا د ملي وحدت د حکومت له منتقدانو څخه وو، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله مننه کوي چې پر دې د دې دندې باور وکړ. نو مولوی په امنیتي برخه کې پښتو ستونزو په ځانګړي توګه د پولیسو په ستونزو خبرې وکړې. خغلی سالی وایي پر پولیسو د تشکیلاتو لمنځه او د بانفوزه قشر لخوا تهاجم شوی، د وهلو ډبولو تر حده ناسم چلند ورسره شوی. دا قانون ماتونکی چلند د دې سبب شوی چې په ځینو مواردو کې خلک فکر وکړي چې پولیس عاجز او ناتوانه ځواک دی. امرالله سالی ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د پولیسو او امنیتي ځواکونو موقف او ځای ثابت کړي او د ټپي شو او وژل شوو پولیس سرتیرو او افسرانو درناوی به دود کړي. د افغانستان د کورنیو چارو نوی سرپرست وزیر خاغلی سالی ویل هڅه به وکړي چې د نهیلۍ او پټه په دریدلې حالت روایت مات او په هیله مندۍ او بریالیتوب یې بدل کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د اورګزی ځلې مشرانو غوښتنه کړې چې هلته دی بیا سرشمیرنه وسی. د دوی په وینا ولس یې ډیر دی، خو د کډوالۍ له کبله د 2013 کال په سرشمیرنه کې ټول نه دی لیکل شوی. دوی دا غوښتنه د یو جرګې پر مهال کړې ده. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش پر رپورټ لري.
اورګزی مشرانو یو لویه جرګه په ایجنسی هیډکوارټر کې ترسره شوه. په جرګه کې د ذکر شوي ضلع سره تعلق لرونکي 13 قومونو مشران او ځوانان شریک شول. د جرګې ګډونوالو په اورګزو کې بیا د سرشمیرنې قبایلي ضلعو ته ان اف سی ایوارډ ورکولو او اورګزو کې د زنخکار پروژې زر تر زره سرته رسولو ترڅنګ په ګڼ شمېر ستونزو خبرې وکړې. د جرګې نه وروسته د فاټا ځوانانو جرګې یو غړي ملک مثل خان وویل چې مشرانو د اورګزو حقونو دپاره د مبارزې ذمهوري ځوان کول ته سپارلې ده او دې دپاره به ډېر زر تګلاره جوړه کړی شي.
د مردم شماره حواله سره جدوجہد دی او د آینده له عمل دی. دا به ټول مود یوت په زیر نگرانی کوم او مونږ به دغه ملاتړ کوو. او هغه نه علاوه دویم دا خبره لته کې وشوه چې کم د ان اف سی ایوارډ سره سره چې کم لته کې انفراستراکچر جوړیږي لکه جوډیشل کمپلیکس ته او هغه سره سره نور کوم غدي هغه د پر چې کم فیزیبلټی رپورټس جوړ دي، کوم د ځینو سروي شوی دي، کوم ځینو منتخب شوی دي، فورن د هغه باندې کار شروع شي، هغه کې د نور تاخیر نه کیږي.
یو مشر حلیم اورغزی ویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې د اورغزو خلک خپل حقونه تر لاسه کولو لپاره د قانون او احتجاج دواړه لارې خپلوي او دا مبارزه به تر هغه جاری وي چې دوی پکې بریا نه موندلی.
زمونږ د علاقې کم از کم 7 لک آبادی ده او کومه مردمشماری شوې ده تقریبا 2.5 لک خلک په مردمشماری کې راغلي دي. نو هغه د وجه نه مونږ ته څه کم زمونږ نمایندګي ده، خاص کر په پارلیمنت کې نو غډره متاثره شوې ده.
په جرګه کې سینیټر اورنګزیب هم ګډون وکړ. دوی ویل په جرګه کې چې مشرانو څومره غوښتنې وکړي ټولې په ځای دي. وزیر اعظم عمران خان هم دا غواړي چې د قبایلي ضلعو ستونزې زر تر زر هوارې شي. د نوموړي په خبره قبایلي ضلعو ته ان اف سی ایوارډ لپاره یې سینیټ غونډه کې قرارداد هم وړاندې کړي.
ان اف سی خبره دی دیونه الحمدلله غیر جمع قرارداد پیش کو او په سینیټ کې بالکل باقاعده قرارداد پاشو. ان شاء الله تعالی دیدو پر ابو کې خیر پرائم منسٹر صاحب هم ټول نه زیات اول ترجیح څنګه فاټا باندې هغه بار بار د ابو توي چې ار تاسو کمیټي جوړ کو او فاټا تلاټ شي عملی کار شروع کړي. اگر دا پران لے عمل شروع دی انشاءاللہ پہلا کمیٹی وزٹ پر اور گزی ایجنسی بھی بیا بیا سٹیپ بائی سٹیپ پر نور ایجنسیوں نے تکی گی.
یاد دیوی چې د نورو قبایلی ضلعو په څیر د اورکزو مشرانو هم تیره هفته په ذکر شوي قبایلي ضلع کې بیا د سره سرشمیرنې لپاره مبارزې پیل کولو اعلان کړی وو او دریځ خپل کړی وو چې تیر کال د سرشمیرنې په مهال د دوی نیمایي نه زیات خلک بې کوره وو. په اړه یې د قومي اسمبلی غړي سید جواد حسین مشال ریډیو ته ویلي ول چې په قومي اسمبلی کې د ټولو قبایلي ضلعو استازو د عمران خان سره ملاقات کړی او بیا د سره سرشمیرنې غوښتنه ترې کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یولس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې دوه بجه لما مجید بابر سره.
تاسو مشال ریډیو ته خوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې سوي دي. انیس اجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د متحده قومي مومنټ ګوند پخانی مشر علي رضا عابدي تیره شپه په کراچۍ کې وشل شوی دی. د کراچۍ پولیسو یو مشر ویلي دی چې په نوموړي په ډیفنس سیمه کې له خپل کور سره نیستي ډزې شوي دي. د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی بیگانه وخت د روسي سرخر مسکو ته رسیدلی او تبنن له چارواکو سره د افغانستان سولې په اړه خبرې کوي. د قبایلي سلی او رغزو مشرانو په یو جرګه کې پریکړه کړې ده چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به د قانون او احتجاجونو لارې خپلوي. د جرګې او ګډونوال حلیم ورغزي پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې پرون د رغزو مشرانو په ایجنسی هډکوارټر کې په نفسي ایوارډ کې د برخې د بیلابیلو منصوبو په ځنډیدو د بیا سرشمیرنې پر چارو خبرې کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د روسي برید د سیموارې په نه منلو او غندلو سره له دې پیښې څخه ځان نشي خلاصولی. د دوشنبه په ورځ په کابل کې ځانمرګو بریدګرو یو ډله ییزه حمله وکړه چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل. د شام سرکاري میډیا وایي د هیواد هوایي دفاعي نظام یې د بریدونو په یوې لړۍ کې د اسرایلو د ګڼو میزایلو حمله ناکامه کړې چې پکې درې پوځیان زخمیان شوي دي. او د لیبیا په ترابلس ښار کې د بهرنیو چارو په وزارت پرونی برید ذمہواری داعش منلې ده. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل زخمیان شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې لس نیم بجې سوي دي. یعنی ساجمل درته خبرونه لنډیز وړاندې کوي. اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیز خبرونه روغتیا او درملنه په تکراری توګه خبرو. کوربه پامیر ساحل دی.
روختیا او درملنه
په روختیا او درملنه خبرونه کې موزه په امیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې ستاسو د صحت په اړه د عمومي پښتنو ځوابونه درکو. په خبرونه کې کولای شي چې له موسمي ناروغي واخل تر دایمي هغو پورې پښتنه وکړي. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. د پېښور د بډبیر لټانی سره په شهید ګړی کې د اسماعیل اگین په نوم روغتون یا هسپتال لري. تاسو هلته ورتللی شئ او مشوره ورڅخه غوښتی شئ. دا یادونه هم اړینه بولو چې ډاکټر محمد عرفان الله یوازې او یوازې په پېښور کې د اسماعیل اگین په نوم باندې روغتون لري. په نورو ځایونو کې روغتون نشته دی او عملته د ناستی عملته د خلکو علاج کی. تاسو کولای شئ چې په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. ډاکټر صاحب، عمومي خبرونه د ځنې پښتنې راته خلکو لیکلي دي، هم دینه به زه شروع کړم. سامي خپلواک صاحب لیکلي دي چې زما ملګری دی، اولاد نه لري، ټیسټ هم کړی، په ټیسټ کې سپرم یا تخم بالکل زیرو دی، نو علاج شته دی؟ دی
امیر صاحب، ایزو سپرمیا د دې لپاره بیا مختلف معاینات کیدونکي وی چای کې د بیزو یا د خوشیو لږ مونږه معاینه کوو او د هورمونونو د بدن ګورونو کای کې بیا څه غلطي خو ټیک کو مسله ټیک شي او بازي کې دای چې قدرتۍ هغه کې هغه شی نه وینو بس بیا غل علاج پاتې شي. نو ډیر ورته دا پکار دی چې د خپل ټیسټیکولر بایاپسی مونږ ورته وایو، یعنی د اګو یا د بیزو معاینه د خوردبین په ذریعہ باندې او دغه څه د مختلف تایرایډ فنکشنز چې دی، پرولیکټین دی، ال ایچ دی، اف ایس ایچ، د مختلف هورمونونو ادا کتل دي چې د بدن کې دا نظام ټیک دی کنه دی، هغه چې مخه تراش نو بیا به کار کې دی.
محمد یوسف تړنی لیکلی، زما سر هر وخت درد کوي.
او دا هم چې درد په ذات خود بیماری یا رنز نه دی،
او دا یو علامت دی.
دا یو علامت ته د نور بیمارو موجودگی خی او دا غي د درد بیا چې کم کیفیت د سر په کم ایسا کې ده نو دې کې ډیر شې نه بیا نظر تر اتل دی پامیر صاحب چې یاره د نظر ټیک ده دا سپګمې کولاو دی بندې خونه دی ستونه وی ټیک ده تایرای ټیک ده خو چې کله مریض موجود وي معاینه کیږي نو بیا چې کله کمزه کې ډاکټر شک پیدا شي خدای خو معاینه وشي او کنی نو ډاکټر یو نتیجې ته ورسیږي خدای مطابق ورته تدایو ورکو بیا مونږ نو الله پاک صحت ورکي
خان جبین جان لیکلی دی چې په پاکستان کې د هارت پی ڈی اے پیټنٹ ډاکټس آرتھرایسس و دې دی اپریشن په کوم هسپتال کې کیږي هارت پی ڈی اے د لیکلی دی او د زړه
ایچ اے آر ٹی
او زړه پی ڈی اے پیټنٹ ډاکټس
په امیر سی بي اوس پته نشته چې دا سیس ته لالي کلی دا او بهرال دا خو چې کوم زمونږه د پاکستان اسلام آباد کې چې کوم د زړونو هسپتال دی
او یو هارت انٹرنیشنل دی کنه په پینډی کې
بالکل او په خبر کې چې کوم زمونږه رحمان کارډیاک هاسپټل دی او زمونږ چې سونه شفاخانی دی ټولو کې دا ممکن نه دی
دا نعمت الله نعمت دی وې ز خبره د ډیپریشن مریض یم زما باندې بیماری خکاری نه همیاشتې کیږي ډاکټر جهان زیب اور اگزی صاحب نه می علاج وکړو خو نیم خوشوي و یو ویش کلن یم دا پختو سم لیکي چې زی لوسته شم په اسانه باندې ډاکټر صاحب دته څه مشوره ورکوي نعمت الله صاحب
دا اوس ډیپریشن هم ډیر قسمونه لري کنه او خپل ډاکټر جان زیب اور اگزی صاحب چې دی نو زما خو علم کې نشته دی چې دی سوق دی دا کمزې دی نو کدی سایکیاټریسټ خو ډیر راخه دا او کنی نو بیا ته پکار دا چې دی سایکیاټریسټ یا د رواني او روحي مرزونو متخصص ډاکټر ته لاړ شي
سی لقمان اسمال خیل په شمالي وزیرستان کې وسی ویزل ماشومتوب تر اوسه پورې دا مشکل لرم چې په د شپې راته خوب نه راځي او وزن مم کم دی وزن یې 30 کیلو دی او عمر 15 کال دی دا هم غذایی مسله ښکاری تاسو ته
نه خوب خو د غذا سره داسې تعلق نه لري اگر چې د وینې کموالی د وجم دا کېدای شي خو بیا مسله دا ده پامیر صاحب چې مونږ په یو علامت باندې مونږه کلم دا تشخیص نشو کولای لکه خوب نه راتلل مونږه کوس انسومنیا کې واچو په بیا خوبای کې نو دا ځان له یو بیماری ده او دا غي بیا تاسو ته پته چې پیټرن اف سلیپ کوالټی اف سلیپ کمزه کې دی او ته کیږي هغه ټول شي نه قتل غواړي او یاد ده چې د نورو رنزونو په مقابل کې دا خوب خراب وي لکه کې روحي او رواني مرزونه دي ډیپریشن دي انزایټي دي سکیزوفرینیا دي مینیا دي ډېر قسمه بيماري دي نو تاسو فقط په یو علامت باندې خو په امیر صاحب د دنیا یو ډاکټر هم نشي کولای چې هغه چاته هدایت ورکړي
ما د تصویرونو قتل ډېر واقعیم ډېر وچ کلک دي
او نو دا په دا ډیپریشن کې دوه صورت کې دي یا ډېر زیات غټ شي او یا ډېر زیات وزن د لاس ورکړي نو ته ته هم دا مشوره ده چې بنو ته لاړ شي خلیفہ ګل نواز کې هلته کې سایکیاټرسټ ده هغې ته لاړ شي او هغې نه خپل معاینه وکړي او صحیح طریقې سره علاج شروع کړي چې د وزن هم پوره شي خوب هم پیدا شي
صحیح نقیب الله صحیح لیکي د معدې د تیزابو په اړه باندې کلک معلومات راکړي د دې علاج څومره وخت کې کیږي او څنګه کیږي
پامیر صاحب معده کې هایډروکلورک اسیډ دا خو یو قدرتي او نارمل حالت ده کدانی بھی بیا خوبا ہاضم ہم نے کی گئی اور انجذاب ہم نے کی گئی اس دے چسویر غوڑی دے غالی بندہ غوڑی جی دے میں دے تیزابیت دا غیل پارا بیا دا قتل دی اور خود دے خوراک عدد قتل دی چی دیر مرغن اور سکیل غزاگانی خون خوری دا غا سدا قتل دی چی دے پخل لوگا باندی ڈوڑے خوری اور کنا بلا ضرورت لوگا نموی اور دے ٹیم دے ڈوڑے شو ورد کینی اور ڈوڑے خوری بیا بم دا تکلیف پیدا کی گئی کچې بدن ته ضرورت نشته دی او ته خوراک ورکو نو معده مجبور ده چې تیزاب پیدا کی او وافر مقدار کې پیدا کی دا معاملات چې دی متحرک دی خپل د روزمره ژوند جاګ کارونه کوي یا نه کوي د دوی خوب او د هغې کیفیت ټیک دی او که ټیک نه دی دا ټول شینه د معدې په تیزابیت باندې اثر انداز کیږي دې نه علاوه کومه کچا میوې استعمالو لکه مالټا اوس را روان ده خو فی الحال چې کوم په بازار کې موجود ده نو دا لا ترشی لري یا دغه سی بی سی آر خوراکی کومګه کو نو دغه په مقابل کې به مېدا خامخه زیات تیزه پیدا کوي. نو پکار د دې چې یو خمنګه متحرک وسو کم از کم د 2.5 کیلومتره پورې مونږ د عادت وګرځو چې د ورځې پیدل قدم وهنی وکړو. مسجد ته په اوږده لار باندې لاړ شو، نور کارونو ته لاړ شو، خلکو سره هلې ځلو کې شریک شو، خوراکونو کې کوشش دا وکړو چې سبزیانې او د اوبو مقدار زیات وي. دغسې کم چې غیر ضروري خوراکي اجناس دي لکه په بوتلو کې یا ډبو کې بند شربتونه یا خوراکونه، بدرغه د خوږو استعمال، بدرغه د مالګې استعمال، د دې څخه ډډه وکړو. نو بیا به معده په خپل مناسب انداز سره تیزاب پیدا کوي، او کنه دا شی نو مونږ خیال نه ساتو نو تیزابیت به زیات وي بیا، او دغه مقابل کې خولې ته ترخی اوبه راځي، خېټه به پړسیږي، لوږه به ورکیږي، قبضیت به پیدا کیږي، او بیا دې سره نور ستونزې په مزه مزه بدن کې دا شاملېږي.
بخت الله سنگین صاحب له خوست لیکي چې د سفر ناروغي لرم، په موټر کې چې لږ مزل هم وکم قی راځي، په خالق خومه وی وس که هر ډول د قیزت درملو خرم گزارن نشم کولای.
پامیر صاحب دا یو کیفیتی بیماری ده. نو څنګه چې تاسو ویل چې تاسو چیرې نه هر کله سفر ته زینو نه هر لاړ شي، هغه صرف دا مطلب کې فرض کیا یو نازیه وی یو میټینګ وی، یعنی که کول او یو زړه چنجیدل، نو دا زړه چنجیږي، خو که خېټه ډکه وي نو بیا دا امکان وي چې کیم وشي. نو دا خو صرف لدې وجه مونږ ورته چې تاسو بیا په نهر سفر وکړي. دویم دې کې دا کتل دي چې د قوت سماعت یا د غوږونو چې کوم افعال دي دا بالکل صحیح دي او که نه. نو دې لپاره دي هغه پی ټی اے ټیسټ وکړي، یعنی د آواز د اورېدلو چې کوم صلاحیت دی، د هغې چې کومې فریکوینسۍ دي، د کم لیول او د اوچت لیول، لکه د 40 هرتز نه کم مونږ نه شو اورېدی، او 40,000 نه اوچت چې کوم هرتز باندې آواز وي هغه مونږ نه شو. هرتز یو اکایي ده.
او بالکل هغه پیمانه ده،
پیمانه ده. نو هغې نه زیات چې وي نو هغه مونږ نه شو اورېدی. نو بعضې صورتونو کې که دا فرق وي نو د هغې د وجې نه هم دا تکلیف راځي. یو دویم دا کچری د مریض په ذهن کې دا وی چې زبا سفر کوم او ماته به دا چل کیږي نو حتمان به کیږي ورته
صحیح.
نو دی دا سوچ به ځان نه خو کې چې یاره سفر کوم نو ماته به دا سوي دا سوچ به ځان نور کی. دریم دې کې دا کتل دي چې کله دی په موټر کې سفر کوي یا ریلوے کې زی، نو دوی ته دا پکار دي چې دی خپل نظر حد دی نگاه، یعنی چې کوم ځای پورې د نظر لری تر لری تلی شي هلته وګوري، نږدې نظر دې نه واچوي. نو بیا به دا کیفیت په ده باندې ډېر کم راځي. نور د دې چونکې آیټالوجي نه ده معلوم، څنګه چې تاسو په خپل وایي ستاسو فامیل کې دي، تاسو د دې تکلیف نه تیر شوي یې، یو تکلیف خو دی خو وجوهات یې معلوم نه دي. نو ځکه مونږ په کې څه تداوی هم نشو کولی، احتیاطاً مونږ دغه انټي ایمیټنګ یا د کې ادرولو چې کوم دارو دی یا د ورک ټیګ او د سرګرزیدنې داروګان دي، البته که بیا صحیح طریقې سره څنګه چې یورپ کې کیږي د کولی شي صحیح تشخیص یې وکړي چې د هسټامین، د انټي هسټامین، د بیټا هسټامین چې کوم د مقدار کې د په بدن کې د هغې اخراج کیږي، دا ټول معاینات وشي، آینه پس به حتما مونږ ته یو شی په لاس راځي چې هغه مونږ په ځای کړو. بیا به دا چل نه کیږي، خو دغه باندې وخت هم ډېر لګي، او پاکستان کې خو بعضې صورتو پورې دا شی نه کېدی شي، او افغانستان کې خو زما خیال نه راځي که دا ټسټونه وشي لا فی الحال.
سید مجید حق صاحب لیکي لپشینه ز د زنو او کسانو تبصرې درته لولم ډاکټر صاحب چې نوی ما تخکاری
صحیح
وی پینځه یا شپږ کال کېږي چې د سر په مخکنی خواته مې فشاری، یعنی تندی ما خل کې دیخي د ورځې او د شپې. وې زه هغه وخت کې دا مسله راپېښه شوه چې کله په نهم کلاس کې وم، و امتحانونه مو او وسه پورې وي ورسره لاسو ګریوانې.
تشریح خو ته خپل وکړه چې سټرس دی ورته، سټرس او سترین. نو اول خو دا بچی ته دا پکار دی چې کوم شي نه ده ته سټرس دی چې هغه وجوهات ځان نه لري کی یا عملونه چې دي هغه نه ډډه تشي.
دی خو وی چې د امتحانونو شپې هغه وخت نه دا مشکل را پیښ شوې 15 کال شپږ کال اور باندې واوخت لغه وخت نه
بالکل خو هغه د علاج پر خودلو کنه دا سټرس علاج دونه کو کنه مسله خو دا غوښه لکنه نو هغه اوس جره د پخې کې نو اوس دته دا په کار دی چې د چرته لړشي ډاکټر ته سایکیټریست ته لړشي او هغه اول خود د نظر وګوري ټول ناول خبره نظر او دید کې څه کمې زیاتې خو نشته دی دویم د د چې کوم سکل یا کوپړای چې دا د دې ایکسرا یا اکس واخلی وګوري چې په دې کې څه انفیکشن د جلې او د اډوکی ترمنځ یا د مغزو او د جلې ترمنځ خو نشته دی نو کدا غ شې نه نوي نو بیا دا اوسروانی مسله شوله برډن ان فور هډ مونږ ورته وایو کنه چې سر بوج دې کې بعضي بیا بعضي وخت اقتصادي ستونزې هم په دې باندې یو خپل رول لوبوي قربت هم یو رول لوبوي د کار نشټواله دا هم یو رول لوبوي او بعضي وخت سوشل سټرس د معاشرینا او خلکو باندې بعضي دباو ناراضي پامیر سیب
وو
او لکه غریب خلکو باندې د مالدار خلکو یا د بیلار خلکو بوج راځي دغه سه مالدار خلکو باندې د نور بیلار خلکو بوج راځي تنگ کیږي او مختلف طریقو سره نو هغه سرم دا شې نه کیږي
صحیح دی
نو دا مبلې چون کی روحي دین دي سره پکار د ډاکټر سره سړی کین او تفصیلا دا خبرو شنو بیا دا غي حلوزي
صحیح شبیر احمد مخلص د بر دیر نصرت د ریڅ خلکی دی یو وشکلن دی وزما پټول وجود داسي میګیان چې لکه و چی داسې حالت ورمن راځي وې دا وخت راځي چې کله وجود می ګرم شي یعنی ګرمي می وشي یا لمر لاندې کنه وې د دې وجه څه ده
کم سکن ریشز یا ارتیکیریا وغیرہ چې دي پامیر صاحب د دې لپاره خو موږ مخکې بار بار وایو چې دا شنه چې ډاکټر کتل نه نو اندازا نه کیږي د سرمن سره تړلې سونه ناروغتي هم چې دي البته دې چې دا کمی خبرې کوي چې نور ته مخامخ شم نو بیا اسغي اسغي شو دا پیدا شي
نه دی ګرم دلی کلی ګرم شم خو لکه وجود می ګرم شي کله یعنی په کمره کې ناشتي دغه حرارت پکې زیاتی هغه وخت کې او یلمر
بالکل نو دا عموما د کلشم او د وټامین بی شپږم د کمی د وجنه داسې کیفیت راځي یا ورسره د زمن کې د وټامین ډی کمی چې هغه د صورتونه وروړي نو اول خدا کتل دي چې وګوري چې دا بیماری د سرمن دا یا نه ده نو هغه نه پس کدا د سرمن کې ډاکټر وګوري چې سرمن کې څه دانې معنی یا پنسی پوڑی مونږ ورته وایو کنه مختلف ایک نیز وغیرہ جدا شین نه وی نو بیا د صفایي نظام هم پکې یو رول لري او کردار لري چې د بدن د صفایي نظام صحیح دی کپړو نظام صحیح دی او کمزې چې د استوګ نه کېال ته ډېر نمی خو نشته دی بسترې نمجنې خو نه دی نو هغه سره سره بیا په بدن کې د کلشیم لیول او د وټامین بی 6 لیول دا کتنه ده چې دا پوره وینو بیا بداشنه نه کیږي
سید نو شبیر احمد مخلص صاحب خپل معاینه به وکي پته بدرته ولګيږي او نعمت الله نعمت صاحب چې لیکلی وو د ډاکټر اورگزی صاحب ذکر چې کړه وېدا په هنګو کې سیکریټریست دی په باب المدینه کې نو بیا د هغه نه علاج وس جاری وساتي ډاکټر صاحب
بالکل اړین دی علاج وساتي خودونه ما ته پته ده د هنګو په ضلع کې سیکریټریست نشته دی آی کې کاسو پریکټس کوي په سیکریټری کې دا امکان لري سیکریټریست دی نو یو په کوهاټ کې دی بنو کې دی او په ډی آی خان کې دی دین علاوه په دې سیمه کې بل ځای کې چرته نشته دی
صحیح او بل باجوړی صاحب راته لیکلی حامد باجوړی صاحب وې زما الرجی دا سیګریټ یا تر خوشبو چې ر باندې راشي و ډایرکټ مې په سر باندې درد راځي و د دې مستقل علاج به سوی په الرجی باندې موږ ډېر خبرونې کړې دي او د دغه الرجی دا د سیګریټ او د اترو بوی چې دی دا چې په سر باندې درد راولي د دې وازنه علاج دا دی چې د دې نه بزان ساتي کنه ډاکټر صاحب
ځان وته ساتي بالکل بل خو مو سره حل شته نه دی دا پاره
صحیح لیونه دا وړ لیکي چې زما مور دا وی په پخو سر کې درد لري وې د شپې په وخت کې په پخو کې ډیر درد کیږي او د سر درد یدا سی وی لکړ د ډرون جازونو आवाज په شان ویدا سی ورته محسوسیږي وی ما په سر کې داسې د زم 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 غوندې आवाज راځي
څنګه سوي پکې
وو او د دنوم دی لیونې دا وړ نو د کوم مور زوی چې لیونې مې خدا مسله کوي
ما د خپل نه خبر او شو کوله په امیر صاحب بد
دا وړ صاحب خپن شي ګپ مې در سره ولاګاو ښا
لیونې صاحب دی الله روح یا ول خبر مونږ ته دا دعا ورته وو او د دې دا والده چې دا نو د دې د عمر خموږ ته اندازې نشي کېدای دا کدن دی لیکلي خدا چې کوم دی نو دی کې هم همدا کدو خبرې دی ټینټس یعنی د غوګونو بیماری چې دا کم شنګارې وي او ډیپریشن او بیا ور سره په زمن کې خپو کې کده زنګون نه لاندې درد کیږي نو دا د کلشیم ډیفیشنسي وي او د وټامین ڈی ډیفیشنسي وي نو دی ته پکار دي چې مور ډاکټر ته بوزي دا غي صحیح معایناتو کې او علاج ورته شروع کیو بلکې کزما منی نه ځان علاج دی مو کې چې روغ رمټ شي
نه ما ته روغ کاری دا ما فیسبوک پانه مې وکړه د ډیر خو پوسټونه کړی دي
او مونږ ور سره غپ لګاولو
او مونږ ور سره غپ لګاولې ونې دا وړ زمنګ ملګری دی نوې ما
ته ډیر خوند راځي ما ته نن خوند راځي
او اجمل غنی خیل شینواری دی کړی دی وځي چې کله مرته کینم نو په بدن مې دا خارخ راشي نو همدا مسله ده د هم د تاسو شمخ کې ذکر وکړه د ویتامینونو کنه د
او غواړم چې دا په تفصیل دا خبرو کوزه کې دا ډیر ته پوښونه دا سوس راځي
سید ده تاسو بیان کوي بیا به زه درته بلم ول ولمه کا وخت را سره وو
سمه ده
اوکې
دی ورځو کې مونږه هدایت دا وی چې هر سړی باید نروي که خزوي پیتاوی ته مزه کوي نو باید د بدن سونی سم چې په اسانه باندې دین ورته ښکارا کول هیڅ دا نور ته ښکارا کی دا ورځي او دا بنین منې نو ټول لباسه خو کې نور ته کینی تر کوم حد چې امکان لري نو کله ډېر معمولی خارش کیږي نو دا خو هغه چې کوم د نور شواګانې په اډو کې کې نه نوزي د بدن کې دنه ډېر بکټیریا جراثیم هغه وجني نو هغه سره د لګ ډېر معمولی حرارت او خارش کیږي نو دا د بدیت خبره نه ده بلکې دا یو ښه شګون وی او کزیات دي تنګيږي نو بیا دي ته پکار دي چې په بدن کې چې کوم حیاتین یا وټامینونه دي بالخصوص شپږم دولسم او وټامین ډی 3 او کلشیم دا یو نمک دی د دې په بدن کې لیول قتل مهم دی او لازم دی بیا
صحیح نو دا باید وګوري دا په هر صورت کې
بالکل
صحیح زب تاسو ته بل تبصره هم ولولم او ابراهیم دلسوز له خوست لیکل دا لزازی میدان څخه د دو ورور دی وی هغه دغه کوچنی جواب چی یا تش امتیاز چی کوي وی دای ډیر په سخت کیږي وی لګی لګی کوي په سختۍ سره کوي
عمر یې سونه دی
عمر یې نه دی لیکل دوی ته خو مونږ څو څو ځل ویل دي کنه چې دا عمر یې باید ولیکي نو دوی نه لیکي
سونه به وړو په امیر صاحب
خدای یورینری ټریکټ انفیکشن کې دی شي
بالکل یورینری
او دا هم کې دی شي چې کې دی شل تکمه کانه د ګردی نخته یو د دورانیم نه لیکل کنه مودیم نه لیکل چې دا مسله ورته د کله نه ده
او کنه یوریترا بند وی یا د یوریټر کین خطلې وی یا نیوروجینیک بلیډر شوی وی ډیر خبرې دې سره کې دی شي
او د ته جواب نشور کوله بیا به دغه وکوبل کس به وګورو دلته داسې کسان زه ګورم ډاکټر صاحب چې هغه مونږه میشنی اوریدونکي نه کنه
صحیح
او زه نو به په کلی کړی دي چې ما پیغام ولې نه وای زه نو کسانو ته دغه ورکوم موقع ورکوم تاسو پیغامونه ما همیشه لوستي دي خددي از نوید خان پانیزی صاحب لیکل دا او دا د عامه په هیت پارخه خبره د پدی باندې موږ یو څو هفته مخکې هم خبرې کړې و ډاکټر صاحب وی چې یو ځل دوا خلاص شي وی بیا چې هغه برته استعمال شي بل ځل د پاره یو ځل چې وی د دوا غو کورس پوره شي نو بیا وی تاوان لري کنه نه لري نو ډاکټر صاحب په دغه باندې به ور ختم کو تاسو ورته جواب ورکړي
ا دې کې چې کوم د سترګو یا د وګونو چکا کې دي
او
دا که یو ځل د دې بند خلاص شي نو د کمرې په درجه حرارت په اوړي کې ورځي او په جمعه کې تر 14 ورځو دامو دوباره استعمالولې شو. کدینه په زیات وخت تیر شي او د سترګو ساس کې دی یا د غوږ ساس کې دی یا نور دغه څه چوي نو هغه بعد د 15 ورځو نه موږ بیا نشو استعمالولې.
صحیح.
دین علاوه کوم نور دارو دی کیپسول په شکل کې دی یا ټابلیټ په شکل کې دی هغه باندې خپل میادي ترغه میاد استعمالولې شو.
صحیح. خو ډاکټر ته بزي
شربتونه او ډاکټر ته بزي
یعنی ډاکټر کبه ورته وې چې هم دغه دوا بیا استعمال کنو کو په کور کې نو بیا دې نوې نه خلی کنه.
بالکل دام دو بلکې بعض وخت چې موږ ورته بعض دوا ولي کو چې دا جاری خو لري کې د فشار مریض یا شوګر دی یا روحي مرزونه هغه جاری مطلب همدانی موږ دام تجربه شو لږه هغه موږ ورته جاری ساتو هغه بیا لس کاله پس راشي هغه وخت دا واغان خوري لګي. نو بالکل دا جاری دوا سره هم د پدرې میشته کې به حتمن ډاکټر ته واپس ورزي.
صحیح.
په هر صورت کرو غم وینو بیا به ډاکټر ته ځي او ډاکټر به دغه دواګانې بیا په مزه مزه خپل طریقې کار سره بندي.
ښه. همداسې په خپل
لري بندي دینه شي بندول خپل سره باندې.
صحیح. او دوا چې دا غو وچ ځای کې ساتل پکاري تیار کې ساتل پکاري او هل ته باید د حرارت درجه چې دا غ ل 15 شتونه کم اچي خدي.
بالکل. تر دیر شو پورم کورسې کې خو لکه خام معتدل حرارت دی لپاره د 15 تر 15 شتو پورې دی.
صحیح. 15 تر 15
سنتیګریډ. سنتیګریډ.
سنتیګریډ پورې. سمه ده. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب.
ډیر مننه. الله ګران اوسه.
خوشاله اوسه. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پات رسیدي د چات ابسری او پښتنې مچ ځواب نکړې شو لاغه څخه بخنه غواړو او راتلونکي بیا په خبرونه کې در سره په مخ مخه
سپاہ